خواهش می‌کنم.
سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده.
اسلامي امارت د هیچا سره دښمني نه لري، سل نن نه د ټولو اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده.
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل خبره کوي. نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تېر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ دی.
و باورئ چې د طالبانو له راتګ سره په خوست کې د مخابراتي شبکو په فعالیت کې ستونزې راغلي.
د پرون راهیسې په خوست کې په ټول ښار کې د ایم ټی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي.
په افغانستان کې د رسنیو نوی وضعیت ته هم کتنه کوو. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکا وایي چې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو د ایستلو بهیر په دوو اونیو کې بشپړیږي. امرالله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلام مشورې پیل شوي دي. د طالبانو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخا دا څرګندونې په کندهار کې کړې دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخا او ملا عبدالسلام حنفی تیره شپه کندهار ښار ته ورسېدل. په دې اړه جزئیات د خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحدو ایالتونو پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو پورې بشپړ کړي. د پنټاګون ویان جان کربی پرون سه شنبه په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته ویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کیږي. امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ پکې دي په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي چې له دې ډلې 1100 کسان یوازې پرون انتقال شول. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدراعظم عمران خان څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس یې په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي چې هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یوه سیمه ییزه او نړیواله پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ییزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یوه پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني رسمیت پیژندلې وه. د پخوانی دولت د ولسمشر مرستیال امر الله صالح ادعا کوي چې دای د افغانستان د جمهوریت ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپږمه ماده کې ویل شوی دی چې د ولسمشر په غیابت استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال ته ورځي. ښاغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعاده کولو لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. امرالله صالح دا ادعا څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د پخواني دولت رئیس اشرف غني د یکشنبې په ورځ له هیواده ووت او طالبانو کابل ونیو. جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې خلاصې پرېښودې. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته واوښتل. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړ وه چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل د لیتوانیا له صدراعظم سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبې وویل چې تېره اونۍ یې د روسیې سفیر احضار کړ او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړه. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې هیواد یې چمتو دی د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورشیکا په غبرګون کې ویلي چې مسکو به ورته اقدامات وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ملا خیرالله خیرخوا وی افغانانو او نړیوالو ټولنې ته د یو منلي نظام او ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي تېره شپه کندهار ته ورسېدل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سه شنبې په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته په یوه خبري کانفرانس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ملا خیرالله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته د دې باندې انشاءالله موږ ژمن یو، موږ د افغاني علیا عناناتو په رڼا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو په رڼا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم انشاءالله موږ امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا به په هغه باندې، نړۍ په هغه باندې رضایت وښيي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید لرو چې دوی به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کډرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه داسې موږ غواړو چې د حکومتداري په حکله باندې به هم سر د سبان انشاءالله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کېږي د هغه دپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري دپاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره انشاءالله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به انشاءالله د هغه دپاره کار وشي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکوونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیچا ته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دینه کوي او له دوی سره دي په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دې د جګړې اعلان نه کوي.
لکه څنګه چې واموریدل، طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړ وو افه شوي او په نښه بند نه شي. همدا خبره ذبیح الله مجاهد چې له مخکې له رسنیو سره د طالبانو د پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبري کنفرانس کې وکړي. ښاغلی مجاهد وویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په دې هیواد کې ځان خوندي وبولي. له کابل نه دا خبری کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و خو جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبری کنفرانس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري، سر له نن نه د ټول اړخونو جهتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبره ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ و عفه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ و عفه شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفه شوي دي او دغه عفه خاص د دې لپاره وسي. موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پاتې سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. خاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي، وویل اسلامي عمارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي، له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې یې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانیستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی دغه بهیر رسما د رواني اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزی او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنې دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیر شپه کندهار ته ورسید.
لبلې خوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وایي غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریا مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. په همدې حال کې د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي، نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر څخه د طالبانو پر ضد مقاومت پیل کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته وویل کچېرې خبري نتیجه ورنه کړي، احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستاني مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. ښاغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه ډېری ځوانان هره ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کیږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 د ماقام تر 2 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له 2 د مازدیګر تر 2 ورځې دونه خبري کی. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر 2 د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له 2 د سهار تر 2 د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو ځان خبر کړي. سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور مطالبه هم لرو. خدا شیبه احمد شیبر د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ. تر دې سرلیک لاندې دا رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بی پروس کابل ښار ونیو، افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. ورسپانه بیا د طالبانو پخوانی رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ایستلې وې، امنیت یې ټینګ کړی و، خو د ښځو د کار او زده کړو مخې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله سیره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورسپانه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بېرته د نوې مې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستنې شي. همدا ورسپانه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ وویل چې له افغانستان به هندوان او سیکان وباسي. د ورسپانې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزه به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی، د هیواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشنبې په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایډن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیځ مشران خوشاله شول، خو د بایډن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیځوالو خوشي خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هیوادو چې سیمه پریږدي اغېز وکړي. بشري ناورین ورته انتظار دی او د لویدیځ لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشي pazadiradio.com او په دې ویب پانه کې د افغانستان د روانو جریاناتو په اړه تازه راپورونه او مطالب وګورئ. ورزو د راپورونو برخې ته او رستای راپور راخلو. د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ملکی وګړو د ژوند پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنری د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالي کمیشنری د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو مجازي کانفرنس کې ګډون کړی او په دې اړه بحث وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمیشنری ویاند روپرت کالویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافی او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر وایند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تېر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې، په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تېریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550 زرو زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration
and data papam che de hewat per dir bar kho ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masla shawai UNHCR us per hewadunu ghak kwi che de hugu afghananu jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روختیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاروی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
تاسو له پیغامونو
پاکستان ته تللی دي، څوک په باره کې څه معلومات وکړي چې آیا دا د پاکستان لاسوهنه ده او که د دغه خلکو شرارت دی، او د دې په باره کې وقوم او ملت ته پوره معلومات ورکړي چې دا کومه چاره ده، چې دا څه چل دي، څه کار، څه خبره.
جماعت اسلامي نه مې دا درخواست ده چې مؤمنانو مسلمانانو عوامو سره ښه سلوک وکړي، ظلم ذاتیا چا سره ونه کړي، د خپل ملت خدمت وکړي.
سلام صاحب الله پان خبر کوم زمون پیغام دا د طالبانو ورو ته اول دلته د سي ډل شته د طالب په نوم راغلي د سمالي په سر کړه ده مسله غاړه ته چولې پته نه لګي چې طالب دی او کنه، باکه د خپل یونیفورم معلوم شي، هر څه معلوم شي، اوس کغه ته کوړي کې ورو وسله غاړه ته چولې پته لګي چې طالب دی او کنه، باکه د خپل یونیفورم معلوم شي، که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي، او د بده مرغه باید د دوه جامه کې ډیر کسان اشتغال وکړي، هر یو شي کې پاره چې دوه باندې نام کې دی او خپل سیستم هر صفه ده کی.
احمد یاد زابل ولایت منی اړه کوي ولیدا زای دین چې سلامو نظام د ملت په خیر دین او د اسلام او د دین د ملت په خیر طالبان زغه مفتنه ده د خپل خلق او خپل ځای کې ونیسي او نور دغه قضیه ته لا صوت ده نه ښکته کیږي او ټول اقلیتونه ټول افغانان په بری وستر وګوري او یو داسې نظام رامنځته کی چې هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کی. الله جل جلاله دې په ټول ملک کې د دې رهبری او د دې راتګ په خیر تمام کړي.
محمد اشرف د کابل نه مې اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ څنګه مدې سره مشکل چې دا هغه خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوې ده. زه په کوم موحد او ماحول کې چې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان، حتی د امنیت کارمندان، د مونږ په خواني فوجان دلته اوسېږي، نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کوم خبرې کړې دي او دینه مې پوښتنه کړې ده چې څه احساس کوي، نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو، چې دا مونږ د پوښتنه هم نه ده کړې او د دې کور ته هم څوک نه دی راغلی.
د ورسره د دروازې کې د وسوالو طالبان د فادي فرض له پورو سختي موټر وګړه وکړ او حتی تر موږ لري هم موږ موټر ډیر وخت وسوال طالبان وګرځول وروسته موږ د وایسرا او اسناد الله وسو کو دوهم دې سره د دې خاوره د حکومت توان نه لري ځکه چې دوی تیره دوره کې هم خلک کړو دوره کې هم ثابت شوې ده د دې خبرې چې څنګه دوره کې د سمرخان بند الزول دي یعنی هغه بند چې د ټول ملت او د ټول خاورې او د ټول افغان ولس یوه ستره پانګه وه د سوال تر بند څخه غوښتنه دا ده چې ورڅخه جنان شوي د خاوره په زور تپل شوي دي چې د شخصي کورونو او موټرو څخه په دېتو ولاړ وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د دې لومړی برخې د خبرونه د لومړی برخې پای ته ورسیدو د وخت 8:30 دی. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو او نور مطالب لرو. خداشه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي وګړو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه پاوز 3,200 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ دي په 1,500 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي که دا ټولنه د طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني بیا هم مجبوره ده چې د افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. د پخوانی دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلي صالح ویلي چې د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمنی یو ځل بیا پر بیلاروس تور لګولی چې له کډوالو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمنی صدر اعظم ویلي چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر له پله غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیې یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. له دې مخکې هم مقدونیه یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو یوه بله موضوع لرو. که څه هم طالبانو د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هیڅ راز خبره نه ده کړې، خو رسنیو وار لمخې په سانسور لاس پورې کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور په اړه هیڅ رسمي سند یا بیان نه دی ترلاسه کړی. د دې بنسټ اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي دي چې رسنۍ د خپلو فعالیتونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي، خو په ځینو تصویري رسنیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ښځینه کارکوونکو حضور کمرنګه شوی. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
لکابل نن لتریا شنبه راځي چې دولت مشر محمد اشرف غنی تر څنګهنو سیاسي چارواکو لوټل سره په رسنۍ کې هم د پاموړ بدلون راغلی. په یو شمېر رسنۍ کې د ښځو حضور کمرنګه شوی او ځینې سریالونه هم بند شوي دي. خو په کابل کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، البته په دې شاسي هویت افشا نه سي، چې له هغه ورځ طالبان کابل ته ننوتلي موږرو چې د ښځو حضور کم شوی دی. د خزینا ویان دی او خبریال حضور هم په ټلویزیونونو کې ډېر نه تر سترګو کیږي او غوښتنه یې کړې ده چې د هر ډول رژیم په بدلېدو سره د طالبان خلک راضي کی او دا دی واضح کی چې طالبان آیا رسنۍ سانسوروي که خپله رسنۍ په خپل سر باندې اوس سانسور رامنځته کړی ده. چاپی رسنۍ هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا خپل مطالب نه دي نوي کړي. الیاس نواندیش د اطلاعات روز د ورځپاڼې د آنلاین برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل کابل ته د طالبانو راتګ اطلاعات روز ورځپاڼې د تیر په تیر خپل کار ته دوام ورکړی. د ویلي دي چې تر اوسه هم زموږ همکاران په دفتر کې شته او ټول خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د فرهنګي برخې مشر صدیق الله توحیدی وویل چې طالبانو ورته ویلي چې رسنۍ کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نو د ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هم رسنۍ دې خپل موارد سانسور کړي، نه کومه رسمي او غیر رسمي خبرپاڼه دوی نه ترلاسه کړي. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه به هیڅکله ونه نیول شي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ تر دې دمه هیڅ ډول مخنیوی نه دی کړی. له آزادو رسنیو موږ غوښتنه دا ده چې خپل نشرات ولري، همدارنګه راډیوي او چاپي ورځپاڼې او رسنۍ هم کولی شي چې خلک دې له تحولاتو خبر کا.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموږ غاغل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور. افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال له ورځې راهیسې په خوست کې د یو شمېر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي او د ښار په ډیری هټیو کې د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو لپاره کریډیټ کارتونه ختم شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د کریډیټ کارتونو په ختمېدو سره له خپلوانو سره اړیکې پرې شوي او د ژوند په چارو کې هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې ښوونکی دی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف کې، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل د ام ټي ان په کارت پسې ای زیرو پسې ګرد تاوېدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ام ټي ان یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسؤل چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چېرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وایي د دې کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوي. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یو ځینې سیستم دا راځي چې دا کوم پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولای. بانکونه باندې لیارې په دلیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. خو صرف په موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي، د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزه شته. تر په کم د صرفې د کومه باندې او سره د کریډیټو هم د فروشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت صرف شي. دا د دې ګروباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب درکېږي، د مرکز نامه کېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی وو.
ازادي راډیو لوونه ترو آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په او راځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمه یې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځئ تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. کندهار کندهار د سرپوزې او خاطه چې زه په دغه کمربند کې راغلی بیا مې برنګ وشتلی دی. دوه کته شوې ده، بله ورځ یم په چکټو کې په خپله هره ورځ ورېځم ناګن یو خواته ازادګي خو د دوی ټکانې برن وتم دغه ملکیانو باندې یم چې دغه هوایي یم که برنګ چې په راسه ومستري ومستم که دوی سار خبرنګار دې راوستې د خپله دوی دا څېړنه وکړي.
السلام علیکم دادا جی، راډیو خبریال ټول زور فروغ سے بلا دیرا عدالت میں خراب تھے.
بلی السلام علیکم، زه د آزادی د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی. آیا یو څوک چې والی ټاکي یا وزیر چې پاچا ټاکي مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په بې موجبه وخت کې خپل ږغ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان یې اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د آزادی د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ږغ ټول ملت ته نشر کړي، ځکه چې دا د ملت ږغ دی. په آزادی په دې کې کوم آزادی رادیو په دې کې کوم قصور نه لري، دا د آزادی د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته زما ډېر ډېر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. ملګرو به زما دغه پیغام چې دا د فرا مرز څخه مرز ته د ایران څخه چاودېدونکي توکي او بارود راوړي د افغانستان خاورې ته، هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي کنه افغانستان به متباه او برباد کړي.
د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورته سروان صاحب دغه مشرک جنواری صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دغه کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیان نارې وایي چې و نیولې دي، هغه تاییدوي او بیا د دغه ردیې چې یادانه دي نیولې. تاسو د خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه ستاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولس تاسو سره نه مني پیدا کوله، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. دغه هیله مو ده تاسو دا چې دغه نور پیغام
واقعیت بیان کرے گی. افغانستان پر حکومت مانی در رقم قواقن حکومت واڑی حکومت کی پدی وطن کی نوحاغی اردو ت موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته چې دی موټرسکلان ورکی.
بل السلام علیکم. حضرت مرحبا تهنمال ولا ترور لا غي نص پیغام دی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹول دزدی ریڈیو ریڈنگ کا سلام علیکم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نسوا چې کوم وخت په روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت متوانه الله پاک دې توجه سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان په مشتت باندې نو بعد ما تور الله پاک متوجه شو تو بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو خو کړی وای کوو
باید هغه ټول سبا وکاږه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله یم د کونړ ولایت نه، د افغان پوه سرتیری. زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان یې شهیدان کړل په طالبانو په وخت د جنګ کې کومک او حمایه یې نه کوي، د فوج نوم دې وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر ولسوالۍ باره کې مې درته را وړوکی شانې پیغام پرېښودو چې دلته خو حالات ډېر کړکې چند دي، ډېر ولس خو یوازې په نری تکبیر څخه نری تکبیر باندې د دی هغه دفاع نه شي کولی. نو هیله مو دغه ده، غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه کې نه دي، لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي. او دا یو سلام پای رافات یو او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي، دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي، نو بیا خو نور ولس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم. هیل احترامات د راځي ګرانو کارانو کارکوونکو ته باد سلامه. دا څنګه چلو چې لمن باندې د الله سره جنګ نه شي کوي چې سرکیز د مخ سره چې کوڅه نه وایي راغلي ځان ته ناست اشرف غنی نن د سیدا هله چې دا غره کوم والي نه ویني شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظام نظامی مده نمبر 77 تماس کیم چې د زما پیغام نشر کړی. زه د امریکا یو څه خواهش کوم چې نور د افغانستان ملت نه دوه نور خپل بمباری په پاتم وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه دوه.
بله سلام علیکم. دا ناباسین د مریمه د ایمان ولایت مرکز له شګه ته سفر ته ټلیفون پر کار شوه. څنګه که تاسو موږ راغورئ د ایمان ولایت کې څنګه د جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې په دا غوښتنه ده دا علم چې د څنګه چې هم کاري چې ایمان نو په شار کې د طالبان څخه ورکیږي او خلک ویل کېږي د ګناه یا وانونو ورکیږي. د مرکزی ادارې په دا غوښتنه ده چې ایمان باندې توجه وکړي.
السلام علیکم. مسندار وزارت نے خبر کو نمائندہ زخمی پدار کی پراپت کیے چل گئے کلی مجھے اور ہلکا بنایا تھا مارا لو آگو میں یا واره لوځی کوم ته لته ولې ولدل خالي ډوډۍ د څوک نشته ځای نشته. نو د خدای په لاس کدا پرشتہ ځاړي راځي او د ملت کوم خورې کوي محمد سره د مجرم درایښت درایښت یو حال حوال ډېر کې چې موږ خپلې مشکل سره شیل کو
اوس پیامونه چې مار تھی خونی نه شو نو نه پوهېږم چې دا اوس ملامتي په موږ کې ده که په تاسو کې ده. اوس پیام خدا غدې چې پر موږ باندې پیرا کې سور اور بل دی، څوک ملایان وځي، څوک طالبان وځي، څوک عسکر وځي. دا رسنۍ نو ولې د دغه دیو نه شر نه کوي چې د ملایان د مدرسو سره باسي وځي. دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان اوس دغه کې دا رسنۍ تیز خبر نه ورکوي. اڅ نه وایي چې دا وسه بمبار پر چا کې دا ساختمانونه د چا نه دي، دا مړي د چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلیکم السلام. علیکم السلام. زه نصرت کندهار ته خبرې کوم. ډېر بد حالات دي، د خدای په یاد قرآن په یاد کې طالب دي که حکومت دی مسلمانانو پر کورو بمباری شروع دي، تکان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم سلاوی استعمالی دي. دا ارمان ارمان نخ په خیجر دي په دې مسلمانانو او سره معلومه ده چې داسې د سره وګاره چې دا د غسو بالا ده دا چې کني په واسه سینه ده پر امر ده خو هیڅ نه کوچی چې فاده و چې برادې ورې لکی فکر سره هدونه دې نیونه او شارګونه دې نیونه ول نو ری چې د سال په دروازو کې ورته ولاد سر نه یې نیونه ول د خدای په لاره پر سر باندې ور ور صدر ساعت مرمې پر ور یو دا کډه غریب بل بل زکر غریب تاسو په لاسه ور او د تانکیری شي دانکیری یو جواب نه لري.
السلام علیکم. زان سلام ده نمروز ولایت دران ول صالح سره په تماس کې ما دران ول صالح کې ډیر جنگ شروع دی د اختر ایسی ډیر مسلمانان آزاد.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډېر بد حالات کې دی، ځکه چې ډېر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تیری بمبار کوي، چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون و، چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې. طالبان څه کوي؟ وروره دا خو د یوې خوا څخه بمبار شروع دی، وروره ګرد ملکیانو سرایونه بمبار کړله. او یا حکومت وایي تاسې ښار څخه ووځئ، موږ به دا ښار تصفیه کړو. ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی دی، د دا کلي څخه خلک ووځي نو هغه ښار به دې تصفیه کړي. په ښار کښې خو وروره دا خو پلکاو کورونه دي، داګلته خلک چېرې ولاړ شي؟ د سلطنت ځای کمه دی په دې ګرمۍ، په دې بد حالات کښې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کندهار په ولایت کښې په پنځمه نای کښې ډېر بد حالات دی، دغه طالبان او د حکومت نور سره ولري. السلام.
د ازادي راډیو او ټول کارکوونکو زما سلام یې. د نن نوم نه ښودلو په وجه باندې، ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کښې دی. د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي، دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې پر موږ دي، دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې، زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه. کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده، هر هغه څوک چې په دې کار کښې ولاړ وي یا تصرف په کښې لري، هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده.
السلام علیکم، د اردگان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. موږ افغانستان د هر ولایت په هره ولسوالۍ کښې ولاړه ودانۍ نه لرو، څه چې ولسوالۍ وي هغه ټوله نړېدلې وي. او بیا په هر کلي کښې موږ جوړ سرای نه لرو، هغه ټوله چې دي په جنګو کښې هوا شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت، یعنې د حکومت د نظمو سره مني چې کوم یو حکومت دی، کوم یو
جګړه روانه ده. کچیرې دلته یو بشری ناورین روان دی، ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د شاخ مابین کښې ده، د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله، السلام علیکم. لومړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کښې زه نادرشاه تکل یم، د خوست ولایت له اول کنډکې پام څخه. د ټول افغانستان هم له دولتي جګړه کو، هم له وسله والو طالبانو هیله کوي چې لطفاً د افغانستان د ابادۍ لپاره سوچ وکړي. مه منه د نورو خبرې، مه منه راشئ دلته کښېنئ. کومه نیمګړتیا چې په هر چا کښې وي هغه سمه کړو، نور د افغانستان د ابادۍ لپاره فکر وکړئ. تر څو به مو ماشومان، ځوانان، سپین ګیرې، ښځې، بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم دا اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي سره شریکې کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزي نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څرنګه چې تاسو هم اطلاع لرئ، د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کښې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کښې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسېږي. زمونږ مبارزه، زمونږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انډ دوی پر وړاندې روانې. تاسې وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کښې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی کېدای شي تاسو او ټول اوریدونکو پوښتنه پیدا شي چې په اراضی کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې که چیرې وګورئ د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤولین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شوه. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په کندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي او دا به زموږ مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بې ساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بې ساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه، په دې لاس هغه مد نظر نیولی چې په بې ساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیږل کېدل هغه هم بې ساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې اوس ګورو ظاهر د دې ګورو په مراتبو ډېر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط له منځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره هم هغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګري دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلي بایډن وویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولی شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره ده د جګړو په لیکو کې؟
زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه، په لسګونه مواردو کې نه، په سلګونه مواردو کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته، همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا نیولی تر مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد شواهد او غوښته انتقال شوی دي.
ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، دا مهال شاوخوا ښارونو کې جګړې روانې دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپلو خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوی ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوختي. که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.